السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرېږي. زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان په جنوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو پر چلند اعتراض کړی دی. د دغه غورځنګ یو فعال فضل رحمان اپریدی پرون رسنیو ته ویلي د پاکستان له لوري د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید پاکستان د افغانانو د ایستلو بهیر سملاسي ودروي. د بشري حقونو د څار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستاني پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد افغان کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې باید له دغه هیواده ووځي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې شاوخوا 400,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. طالبان وایي ژر به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت پرانیزي. دا سفارت چې د افغانستان د جمهوري حکومت ډیپلوماتانو اداره کوي تیره اونۍ بند شو. د سفارت کارکوونکو د بندېدو دلیل د هند او طالبانو پر لپسې فشارونه بللي وو. د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي چې په لاندو ورځو کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیرته پرانستل شي. له بلې خوا هندي رسنیو ویلي چې د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بللی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون کانفرانس نن په دوبۍ کې پیل شوی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقلیمي بدلون کانفرانس ته د دوی استازی نه دی بلل شوی. د ادارې ویلي چې د اقلیمي بدلون ستونزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري. پرون د خوړو نړیوال پروګرام د اقلیمي بدلون د کانفرانس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیمي بدلون له کبله له ناورین سره مخامخ دي. قطر چې د اسرائیل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند غځولو لپاره منځګړیتوب کوي نن تایید کړه چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند یوې بلې ورځې لپاره هم غځېدلی. ټاکل شوی و چې دغه لنډمهاله شپږ ورځنی بشري اوربند نن پای ته ورسیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل زندانونو د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې لسګونه یرغمل آزاد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او جکپوړی ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په سلکلنۍ کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی وو. د دې په اړه ویل کېږي چې د امریکا د دوه پخوانیو ولسمشرانو ریچارډ نیکسن او جرالډ فورد په واک موده کې د نړۍ په چارو کې د پردې تر شا خورا اغیز درلود. هنری کسنجر په 1993 کال کې د نوبل د سوی جایزه هم ګټلې وه. او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړي دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپل ټولنیزو پاڼو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. رحمت شاه لیکلي راشد خان تر عملیاتو وروسته د نومبر په 9 نیټه په لندن کې یو ځل بیا تمرینونه وکړل. راشد خان د روانې میاشتې په 28 نیټه د لندن په یو روغتون کې د ملا عملیات کړی و. دا و خبرونه د خبری مجلې په نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. یوه تازه سروي ښیي چې له پاکستانه اخراج شوي 90% افغان کډوال په دې یخه هوا کې سرپناه نه لري.
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یوم را روان دي او سرپناه ځای نه لرو. مونږ خپل ایران کې څه شی وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل ایران دي چې سرپناه ځای نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې پاکستان هغه شمیر افغانان هم اخراجوي چې دریمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه یې تر کار لاندې دي. په کندهار کې د ماشومانو موسمي ناروغۍ په تیره بیا سینه او بغل ډیر شوی دی.
نو
او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او وتلی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر مړ شوی. کسنجر څوک؟
کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لری کولو او د امریکا په بهرنی پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و.
نور راپورونه هم درته لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. یوې نوې سروې موندلې چې هغه افغانان چې له پاکستانه اخراج شوي 90% یې د سرپنا له ستونزو سره مخامخ دي. په دغه سروې کې راغلي چې رایستل شوي افغانان د خوراکي موادو او نورو اړینو توکو له کمښت سره هم مخامخ دي. دا چې د سروې نور جزئیات څه دي، همکارې مې فریدې سیال دغه موضوع تعقیب کړې ده. مهرباني.
تیر زیاته مدنه کور ودان لدین سپلک څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې شمیره روان دی. افغانستان سره له پاکستان څخه ستنه شوي افغان کډوال 90% کورونه نه لري. د سازمان په سروې کې چې د نومبر په 9 خبره کړې ویلي دي چې 22% تازه راستنه شوي د خوړو له کمښت سره مخ دي او نږدې 80% روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي او دوی روغتیايي ستونزې لري. په سروې چې ول شوې دي ډیرو هغو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی و وطن ته له راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سروې په راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څانګې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله ویل شوې دي چې له پاکستان څخه د کډوالو خالي لاس افغانستان ته راستنېدل او همدارنګه دا چې په افغانستان کې ورسره څومره مرستې کیږي اړتیا ده چې د دغې خلکو لاسنیوی وشي او دغې کډوالو سره په افغانستان کې مرستې وشي. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړې ده چې د دې سروې په خاطر یې له 345 هغو کسانو سره مرکې کړې دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. اسلامیک ریلیف همداشان ویلي دي چې د 2 میلیون پاوند په ارزښت د مرستې یوه طرحه جوړه کړې ده چې له راستنو شوو سره د نغدي مرستو تر څنګ په هغو
بلې فرید جان سره فکر کوم از
کورونه
نن لري. مهرباني خبرې مو لسره وکي. همدا چې د مرستو د پلان په اړه باندې تاسو ویل، په دې اړه باندې که جزئیات ورکړي اوریدونکو ته.
تاسو ما غکلري د دېز نه به د مور کوچ په ورته وخت کې ځینی راستنه شوی هغه چې له پاکستان په دروستیو کې راغلي دي. دغه کډوال هم شکایت کوي چې دوی کورونه نه لري او په خیمو کې ژوند کوي. دغه کډوال سره چې موږ خبرې کړې دي، د عبد الله پونم باندې یو افغان کډوال چې تازه له پاکستان راستون شوی دی، دا اوس مال په زابل کې میشت او همدارنګه د هجرت الله پونم باندې یو افغان کډوال چې اوس په ننګرهار کې میشت، دوی وویل چې دوی په خیمو کې ژوند کوي، سرپناه نه لري او کم کورونه شي. دوی سره راستنه شو کډوالو په دغه ولایتونو کې په کرایه کړي دي، کرایه لوړې دي او دوی دا توانې نه لري چې دا کرایه ورکړي. د دې کډوالو غوښتنه دا ده چې د سرپنا په برابرولو کې د ژمي په درشل کې ورسره مرسته وشي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغه برخه کې ورسره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو ورستنېدونکو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پرون او نن څه کم
فکر کوم د فریدی سیال سره بیا اړیکه پریښو. کور مو ودان د فریدی سیال پر راپور کې مو واوریدل چې یو نوې سروې ښیي چې هغه افغان کډوال چې له پاکستانه اخراج شوي 90% یې د سرپناه له ستونزو سره مخامخ دي. ننګرهار ته نوې یو راغلی افغان کډوال نور نواز مې وپوښته چې دای ولې افغانستان ته راستون شو او دا مهال له کومو ستونزو سره مخامخ دی؟
بس مونږ تقریبا وته تال هلته تیر کړو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولاړ شي که نه، بیا مونږ وویرېدو او هغې ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه 8 کاله چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ پهل نه اسلام آباد ته نشو تللو که نه، مونږ لاور منډی ځای او هلته اوسېدو. هغه مونږ زموږ د ډېر مشکل و چې اسلام آباد ته لاړ شو که نه، هلته یونیس دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسو ویل چې درسره دي او اوس راستانه شوي افغانستان ته، دغه ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بې اسناده کډوال وي؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه روا وخت خپل راغلی او که د پاکستان پولیس ونیولی په زور یې راوستلی؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا دیش ورځې شو کنه. بیا هغه اول تاریخ ایسے وچ اول تاریخ کې به سړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بدنی سو مونږ بیا وویرېدو او دیشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا مرسته درسره وشوه؟
او مرسته شوې تقریبا یو درې سالو توړې اوړې را کړې مونږ ته او یو دوه د غوړي را کړې او همدا مرسته شوې مونږ سره.
او د سرپناه په اړه راته وایي، دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپناه نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپناه مسله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو را روان دي او سرپناه ځای نه لرو. مونږ خپل ایران یو چې شی وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو.
دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او که نه غواړئ چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پرې راکوي. تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دي واړه دي، هلته یخنۍ ډېر دی او سړی حالات خرابی کنا دې خاطر مونږ بچی ته یو خار ته لاړ شو، یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستانه تازه راستون شوی افغان کډوال نور نواز و چې د خپل ستونزو او د سرپناه د نشټوالي په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې موضوع کې پاتکیګو د راپورونو لمخې پاکستان یو شمېر هغه افغانان هم افغانستان ته شړلی یا اخراج کړي چې دریمو هیوادونو ته یې د کډوالۍ یا د پناه غوښتنې قضیې تر کار لاندې وي. ځینو افغانانو په پاکستان کې ویلي چې دوی د دې پیښو شاهدان دي او پخوا یو شمېر خپل افغانانو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی امریکا او یا اروپایي هیوادونو ته د تګ ویزې یا قضیې درلودې، خو وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او په پوله راړول شوي. دا موضوع زما همکاري عابدې سپوږمۍ تعقیب کړې ده. دا مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني عابده جانې.
سلامونه او درناوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو له زیاتېدو وروسته یو شمېر ادعا کوي چې لویدیځو هیوادونو ته د کیسونو لرونکو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري خو دوی په پاکستان کې کډوال دي، تر څو لویدیځو هیوادونو ته د دوی کارونه وشي. دغه کډوال هم ادعا کوي چې دوی د اخراج له بهیر سره مخ دي او د پاکستان د حکومت لخوا له دوی سره ناوړه چلند کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په باراکاو او بیولس سیمو کې یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې ده، ویلي دي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري خو بیا هم د پولیسو له لورې نیول شوي دي او د دوی سره ناوړه چلند شوی دی. د دوی له ډلې څخه یو افغان کډوال زبیر الکوزی لمون سره په خبرو کې وایي چې سره له دې چې دوی ډېرو لویدیځو هیوادونو ته کیسونه لري، دوی څلورم ځل دی چې د پولیسو لخوا نیول کېږي او دوی سره ناوړه چلند کېږي او فزیکي تاوتریخوالی هم ورسره ترسره شوی دی. همداراز یو بل افغان کډوال هم ورته ادعا لري، وایي چې سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا ورته ویل شوي دي چې دغه اسناد موږ ته مهمه نه دي. او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت په تېره بیا د دغه هیواد د پولیسو ادعاو په اړه تر اوسه پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر د نوي راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تقریبا هغه افغان کډوال چې د آی او ایم او پی او آر کارتونه هم لري دوی هم افغانستان ته لیږل کېږي او لیږل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې سږ کال شپږ ویشت زره نیول شویو کسانو څخه څلور زره او دوه سوه او پنځوس یې د پی او آر کارتونه لري چې دوی نیول شوي دي او افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم راپور ورکړی دی او یادونه یې کړې ده چې پاکستان پر افغان کډوالو باندې فضا دومره سختوي ترڅو دوی فکر وکړي چې دوی پرته له دې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي بله لار نه لري. او دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه هغه پنځه ویشت زره افغان کډوال چې پاکستان کې کیسونه لري لویدیځو هیوادونو ته دوی به له یاد هیواده نه ویستل کېږي.
او سلامت اوسه ابدي سپوږمۍ، ډېره مننه چې راته مو وویل. په پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شکایت لري چې د پاکستان لخوا اخراج شوي یا اخراجیږي چې دریمو هیوادونو ته د کډوالۍ یا پناه غوښتنې کیسونه یې تر کار لاندې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هنری کسنجر د مړینې په اړه باندې یو راپور لرو. په کندهار کې مو د سینه او بغل ناروغیو د زیاتوالي په اړه هم یو په زړه پورې راپور درته چمتو کړی، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تازه ویلي چې دوی اړ نه دي چې د نړیوالو یو شمېر غوښتنې ومني. ښاغلی ندیم دغه څرګندونې پرون د کابل له طبي پوهنتونه د محصلانو د فراغت په غونډه کې کړي. ورزو زموږ بلې همکارې سنا کاکړ ته چې دغه موضوع یې تعقیب کړی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په دې تم کې چې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دي، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي، د طالبانو حکومت د رسمیت پېژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو په شیردل پاسل موږ سره په خبرو کې وویل تر څو چې دوی نړیوالو سره تعامل ونه کړي دوی به د پټوکو رسمیت ترلاسه نه کړي. نوموړي وویل تر ټولو اړینه او بنسټیزه موضوع د ښځو د تعلیم او د ښځو د کار موضوع ده او دا هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس یې هم غواړي او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعات شي، خو د طالبانو حکومت لا هم دغه غوښتنې نه دي منلي او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څخه دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شموله حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شموله دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. دغه راز به له وروستیو ورزشي پیښو او خبرونو هم تاسو خبر کو، خو اوس ورزو امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د امریکا یو وتلی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر وفات شوی دی. دا چې هنری کسنجر څوک وو او د امریکا په بهرنی سیاست کې څه رول لوبولی وو په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ده.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او جګپوری ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون چهارشنبه په سل کلنۍ کې مړ شو. د هنری کسنجر د مړینې خبر د هغه د مشورتي شرکت لخوا پرته له دې چې د مړینې علت ته اشاره وکوي ورکړی شوی. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خنډونو په لرې کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و. د ریچارډ نیکسن د ولسمشرۍ په موده کې په 1999 کال کې کسنجر د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار وګمارل شو. په دې وخت کې د امریکا په بهرني سیاست کې د نفوذ زیات شو. کسنجر د امریکا او پخوانی شوروي او همدارس د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په شکولو کې مهم رول ولوباوه. هنری کسنجر په 1993 میلادي کال کې د اسرائیل او عربو د جنگ په پای ته رسولو کې هم برخه لرله. کسنجر په 1998 کال کې دولتي ماموریت پریښود خو په دولتي چارو کې د یو نظر خاوند او تیوریسان په توګه کار ته دوام ورکړ. د ډیری سیاسي مقالې او شننې کښلې دي. په اکونومیست مجله کې د وروستۍ لیکنه د 2021 میلادي کال په اگست کې وروسته لدی چې طالبانو کابل ونیو خبره شوه. کسنجر په دې لیکنه کې په افغانستان کې د پیښو په غمون کې بدلون کې د امریکا پر ماتي خواشینی څرګنده کړي او استدلال کړي چې د امریکا پوز په شل کلنه جګړه کې خپل ستراتیژیک تمرکز له لاسه ورکړ. کسنجر په دې لیکنه کې په دې حیرانتیا شوول چې امریکایي پوځیان له خپلو متحدانو سره له مشورې پرته ولې له افغانستانه وځي. د نه ترلاسه کېدونکو هدفونو په افغانستان کې د ماتې اصلي دلیل بللی دی. هنری کسنجر یو ویش کتابونه لیکلي چې تر ټولو مهمه ډیپلوماسي او نړیوال نظم نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر د یو مفکر په توګه د امریکا په بهرنی او امنیتی سیاست کې څو لسیزې کلیدي رول درلود. کسنجر چې په یو تیوریسان یا نظر خاوند مشهور و په 1923 کال کې په جرمنی کې د یهودو په یو متوسطه کورنۍ کې زیږیدلی او په 1928 میلادي کال کې له جرمنی څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللی دی. هغه د ماستری او دکتورا ترکچې له زده کړو وروسته د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د استاد په توګه کار کاوه. د امریکا او ویتنام ترمنځ د جګړې په پای ته رسولو کې د ونډې له امله د نوبل د سولې جایزه هم وګټله. کسنجر دوه ځلې واده کړی، له لومړۍ مانجنې څخه دوه اولادونه او 15 لمسیان لري او دویمه میرمنې ژوندۍ ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخامنه خبری مجلې ته غوږ دی چې دا مهال پر رادیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. مخکې لري چې ورزشي پیښو ته راشو، ورزو کندهار ته هلته چارواکي او ولسی خلک وایي چې د ماشومانو په منځ کې موسمي ناروغۍ په ځانګړې توګه سینه بغل ډیر شوی دی. په دې اړه په مخ کې دی راپورټ.
د کندهار میرویس روغتون د ماشومان برخه له هغو ماشومان د کسبي چی په موسمي ناروغي اخته دي. دوی اکثره هغه ناروغان دي چې یا سرپنانه لري او یا هم د بیوزلي له امله د خپل کورونو د تودولو توان نه لري. د نهویش کلنې شګوفې لور همدلته بستر ده. د شګوفې کور هرات کې و چې د زلزلې له امله ویجاړ شو. د شګوفې مور وایي د هوا سړښت له امله لمسیان ورته جاړي.
مسنه بغل دی ام د نصر خلیله دی ام تیر جاری او دا لور چې می دا کړ د کور یو لاړی د غسو نړی دی سره تباس نیمه کښنان سم دی نیمه کښتان ما کړی دی نیمه سم دی نیمه کړ د نا جوړ دی والو.
د دغه ماشومو ناروغانو کورنۍ وای به وزل دی او نس کولای د جمی سړی هوا کې خپل ماشومان ته د اړتیا ورته کی برابر کړی.
ماز ما صحیح دی دې درغندا و د بیا څخه کې چې تاسو نه مونږه واره نه وسې ده دا کښنه دا ستوي په دغه فتاخته دي نو کښنه یې هم دغه سوي چې زه د دې کښنه غږ د په دغه فتاخته دي
په تیر دوه میاشتو کې سلګونه ماشومان د موسمي ناروغۍ له کبله د کندهار میرویس روغتون ته وړل شوي دي.
اوس فعلا یعنی د سینه بغل واقعیت یا تنفسي واقعیت اوس ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې اوس هوا سړه کیږي، نو چې کله هوا سړه کیږي دغه واقعیت هم ورسره ډیریږي.
له دې سره سره د ژمي پر رسیدو هر ورځ سلګونه هغه کسان چې له پاکستان ایستل کیږي افغانستان ته راستنیږي، چې اکثره یې سرپناه نه لري او د ژمي سړې هوا له امله اندېښمن دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو ورو ورو د دغه ماخمنې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. اوس هم ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې د نن ورځې ورزشي خبرونه او پیښې راټول کړي. ساحل صاحب ستړي مشه.
لودین صاحب ډیره مننه، سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د 2023 شلوریز نړیوال جام شلمه لوبډله هم نن مشخصه شوه. دغه لوبډله د افریقا هیواد اړوند چې یوګاندا نومیږي، یادې لوبډلې وکړای شول چې د افریقا د لارموندنې په سیالیو کې دویم مقام خپل کړي او دغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. جالبه ده چې په دې نړیوال جام کې په دې د لارموندنې په دې پړاو کې د زیمبابوې لوبډله چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب هم لري ونه کړای شول چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. لدی سره به د 2023 کال د جون په 15 نیټه په یاد نړیوال جام کې چې په امریکا ویسټ انډیز کې کیږي شل لوبډلې په 15 ګروپونو کې سره سیالي وکړي. تر دې وړاندې د نامیبیا لوبډلې هم له همدې سیالیو لار پیدا کړې وه. افغانستان هم په یادو سیالیو کې برخه لري. بل لور ته د ابودوبۍ په لسوریزو سیالیو کې نن د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبغاړي حضرت الله زازی د خپل لوبډلې لپاره چټکه نیمه سلیزه وهلې ده او د لوبې څو جایزې ګټلې دي. هغه ډېر موده وروسته یو وار بیا نیمه سلیزه ترلاسه کړه. حضرت زازی وو بشتو په لوبولې او 250 منډې کړې وي او لوبډلې ناردرن واریرز وکړه شول چې د ابو دوبۍ لوبډلې ته د 100 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د نن ورځې دویمه سیالي چې په دې کې هم ګڼ افغان لوبغاړي دواړو لوبډلو ته لوبه کوي د چنای بریوز او سم آرمی لوبډلو ترمنځ څو شیبو کې پیلیدونکي ده. په یوه لوبډله کې محمد نبی او په بله لوبډله کې قیس احمد، نجیب الله زدران او کریم جنت لوبه کوي. او د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لومړنی ټیسټ لوبي نن دریم ورځ پای ته رسیدلې ده. د دې لوبي په ترڅ کې بنگلاديش لومړی پاڼۍ کې 310 منډې کړې وې چې په جواب کې نیوزیلند 311 منډې وکړې. نیوزیلند ته لوبډل مشر کین ویلیمسن سلیزه وکړه. اول د بنگلاديش دویمه پاڼۍ ده چې 215 منډې مخکېواله لري. درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او 212 منډې کړې دي.
ډیره مننه زما همکار بختیار ساحل و چې د نن ورځې د ورزشي خبرونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. له دې سره دغه ماښامنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. را سره اوسئ په راتلونکي نیم ساعت کې دری خبری مجله خپرېدو ته چمتو ده چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وړاندې کړي.